د ماشم شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماشمنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. په روانه نیم ساعت خبرونه کې به پر رسنیو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري له بندیزونو څخه د حکومت له دفاع خبر شي، له طالبانو سره سوله کېدای شي، په دې اړه هم اوریدلی شي، او په پاکستان کې مو د لسګونو بهرنیو او کورنیو مشکوکو تروریستانو له وژنې خبرو. خو په پیل کې خبرونه لرو. فریده هور سیفی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په بغلان کې د واورې له امله د بندو لارو د خلاصولو کار پیل شوی. چین نن په دې ټینګار وکړ چې لا هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حلولو امکان شته، او د روسیې ولسمشر له فرانسوي پانګوالو وغوښتل چې د روسیې د اقتصاد په عصري کېدو کې مرسته وکړي. لمړی د افغانستان اړوند څو خبرونه. د بغلان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په پلفي کوټل کې د واورې څخه د لارو د پاکولو چارې چټکې کړې دي. د بغلان ولایت د کلو د پراختیا او بیا رغونې رئیس احمد نیرو ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ د بغلان د والی په مشرۍ په همدې اړه په جوړې شوې بیړنۍ غونډې کې د فواید عامې او د کلو د پراختیا او بیا رغونې ریاستونو ته دنده وسپارل شوه چې د غلاره له واورو څخه پاکه کړي. د بغلان ولایت په پلفي کوټل کې د واورې د خوېدو له امله دو ورځو راهیسې د خوست فیرنګ او د گزرګاه مواصلاتي لارې د خلکو او ترافیکو په مخ تړل شوې دي. د افغانستان په ملي شورا کې د بغلان ولایت د خلکو استازو د دغې لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بدخشان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شهدا ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله 15 کورونه لاندې شوي او یو مېرمن پکې مړه شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله 400 جریبه کرنیز ځمکه هم لاندې شوې ده. د یو بل خبر له مخې د تخار ولایت په چال ولسوالۍ کې هم د سختو بارانونو او سیلاونو له امله د سیمې اوسیدونکو ته درانه تاوانونه وخت دي. د دغه ولسوالۍ د امنیه قومندان په وینا د سیلاونو د راوتلو له امله مرکز د چالو لسوالی مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي. د غزنی ولایت د پوهنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د دریو نو خوونځیو د جوړولو خبر ورکوي. د غزنی ولایت د پوهنې د رئیس حسین مبارک عزیزی په وینا د دغه دریو خوونځیو ودانۍ چې د جاپان هیواد په مالی مرسته به جوړ شي، هر ودانۍ به د زده کړې 14 خونې ولري. او په کابل کې د مصر سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد بل افغانستان سره خپلې علمي همکاري پراخي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي ښوونو چارواکو هم په هیواد کې د اسلامي ښوونو د پیاوړتیا او پراختیا په هدف په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د الازهر د پوهنتون د څانګو د پرانیستلو خبر ورکړی دی. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. چین نن په دې ټینګار وکړ چې لا هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره امکان شته. د خبري د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تر هغې وکړي چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وویل که چېرته ایران د یورانیمو د غني کولو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې پوره نه کړي، نو مسکو پر ایران د نوو بندیزونو لګولو په اړه غور ته تیار دی. لویدیځ هیوادونه پر ایران شک لري چې د اټومي وسلو د جوړولو تابعیا کوي. ایران د خبره ردوي او وایي اټومي پروګرام یې په کامله توګه سوله ایز دی. چین په کلکه د ایران پر ضد د نوو بندیزونو لګول ردوي. روسیه هم د بندیزونو سره دلچسپي نه خي، خو پرون د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف په پاریس کې وویل هغه وخت د هیلمن و چې ایران به د یورانیم لغنی کولو لاس واخلي. کله تهران سره خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شي، نو روسیه د ته تیار ده چې پر ایران د نوو بندیزونو خبره وکړي. ایران د خپل اټومي پروګرام په ارتباط درې ځله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو سره مخامخ شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي هغه هیلمنه ده چې پر ایران د نوې لایحې په اړه په راتلونکو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې بحث وشي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف نن له فرانسوي پانګوالو وغوښتل چې د روسیې د اقتصاد په عصري کېدو کې مرسته وکړي. میدویدف پاریس ته د خپل سفر په دوهمه ورځ له تاجرانو سره په خبرو کې وویل د دواړو خواوو بې ساره اقتصادي مشارکت د ستایلو وړ دی. میدویدف پرون وویل په روسیې کې د فرانسې پانګونه د لومړي ځل لپاره له متحد ایالاتو څخه زیاته ده. همداشان د دوشنبې په ورځ د روسیې او فرانسې ولسمشرانو پر روسیې د څلورو پرمختللو فرانسوي جنګي بیړیو د خرڅولو پر امکان خبرې وکړې. که چېرته فرانسه پر روسیې میسترال جنګي بیړۍ خرڅې کړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ناټو تړون یو غړی له روسیې سره دا ډول معامله کوي. دواړو خواوو د غازو په ګډون د بېلابېلو معاملو په اړه اعلان وکړ. دا ازادي راډیو ده. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن وویل د تاجکستان د ولسمشر ګوند د یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې ګټون کېده. د کمیسیون وایي د ابتدایي نتیجو له مخې د پارلمان په ولسي جرګې کې د درې شپېتو کرسیو څخه 350 د تاجکستان د خلق دیموکراتیک ګوند خپلې کړي چې په اوسني جمهور رئیس پورې اړه لري. لویدي سارون کې وایي د تاجکستان په انتخاباتو کې د رای ورکول له لومړنیو دیموکراتیکو معیارونو څخه لري و. د تاجکستان د حکومت مخالف ګوند وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون پر ضد به محکمې ته شکایت وکړي او ادعا یې کړې چې همدې کمیسیون په انتخاباتو کې درغلي کړې ده او د درغلۍ سبب شوی. د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند مشر ویلي د هغه ګوند په پارلمان کې تقریبا په سلو کې 1.5 کرسۍ خپلې کړي 9.1 د کمیسیون لخوا اعلان شوي دي. د جرمني سترې محکمې د مخابراتو هغه قانون چې له مخې مقامات د اجازه ترلاسه کوي چې د خلکو د شخصي ایمیلونو او ټلیفونونو څارنه وکړي لغوه کړ. دا قانون په 2006 میلادي کال کې له تروریزم سره د مبارزې په خاطر په اروپایي اتحادیه کې رامنځته شو. د دې قانون په اساس مقامات د دې صلاحیت پیدا کوي چې لږ تر لږه د 6 میاشتو لپاره د جنایي جرمونو په اړه د ټلیفون او برېښنالیک یا ایمیل له لارې معلومات ترلاسه کړي. خو دا قانون په جرمني کې تمدید شو او له دې لارې مقاماتو د اجازه ترلاسه کړه چې د ټلیفون له لارې دا معلومات ترلاسه کړي چې څوک چیرته ټلیفون کوي، څه وایي او د څومره وخت لپاره خبرې کوي. نن یوې امریکایي جنگي بیړۍ د ګرجستان له سمندري ساتونکو سره د ګرجستان بیلتون غفتونکې سیمې ابخازیا ته نږدې د تورې بهیرې په اوږدو کې تمرینونه پیل کړل. د متحده ایالاتو پوځ ویل د دې دوه ورځنیو تمرینونو هدف د څېړنې او ژغورنې د کارونو په برخه کې د ګرجستان د سمندري ځواکونو روزل دي. او سم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت چارواکي هغه ستوند چې افغان سوداګر ورسره د پاکستان په واګي بندر کې مخامخ دي د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان ګڼلې ده. د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت سرپرست غلام محمد الاخی د وزیرانو شورا د تیر ورځې په غونډه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړیو سره سره بیا هم افغان سوداګر او د افغانستان ترانسپورتي وسایل په دغه بندر کې له هغو اسانتیاو څخه چې سلا پیښې و نه برخمن کیږي. د افغانستان د وزیرانو شورا د سوداګری او بهرنیو چارو وزارتونو ته د سپارل ده چې دغه ستونزه وڅیړي. د غور ولایت د مسؤلیت چارواکي خبرداري ورکوي چې چیرې دغه مسؤلیت د کارکونکو وړتیا لوړه نشي او پرمختللي وسایل د دوی په واک کې ورنکړل شي نو ښایي چې راتلونکی کال د دغه مسؤلیت عواید نور هم راکم شي. د دغه مسؤلیت د چارواکو وینا سک هم د نورو کلونو په پرتله د مسؤلیت په عوایدو کې کموالی راغلی دی او دا هم یو ورزشي خبر. په کاپیسا ولایت کې د غوړ لوبډلې د انتخاب په هدف د فوټبال سیالۍ پرون پایل شوې. ویل شوی چې په دغو لوبو کې د مرکز ولسوالۍ یوولس لوبډلو ګډون کړی دی. د کاپیسا ولایت د ورزشي امنیت چارواکو په وینا د هوا په ښه کېدلو سره به په نورو برخو کې هم ورته سیالۍ پیل شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ولسمشر کرزی ویان په افغانستان کې پر رسنیو له بندي څخه دفاع کوي او د خبريالانو د خپلواکي ټولنې مشر دا کار غندي. پروانه خبرونه کې مودې ترڅنګ لدی خبرو چې د افغانستان مشانو جرګې په افغانستان کې د سولې پر خبرو خبري کړې دي. د سولې په ارتباط په عربستان کې هم خبري شوې دي. په کابل کې د ایراني اتباعو په ګډون څو تنه د ترورستي فعالیتونو په تور محکمه شول. پاکستان ادعا کوي چې په لسکونو بهرني او کورونی مشکوک ترورستان وژلي او د مخالفو وسلوالو یو مهم مرکز یې نیولی دی. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږمې بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. افغان دولتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو فلم نه اخیستل د رسنیو سانسور وځکول نه دي، بلکې دا اقدام د دې لپاره شوی چې وسلوال مخالفان ورڅخه ګټه وانخلي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ثابته شوې چې وسلوال مخالفان د ځان وژونکو او وسلوالو حملو له ژوندي خپرولو څخه ګټه اخلي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خبریالان او د رسنیو مسؤولان د حکومت دا پریکړه په رسنیو سانسور بولي او وایي چې دا د مطبوعاتو د قانون خلاف عمل دی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د جمهور رئیس کرزي ویان وحید عمر د سه‌شنبه په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مطبوعاتو او بیان ازادي د افغان دولت له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي او دوی هیڅ کله نه غوړي چې په وړاندې خند جوړ کړي. ښاغلی عمر سرګند کړه چې دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د دولت وسلوال مخالفین له ژوندیو راپورونو او د تصویرونو له خپرولو څخه ګټه پورته کوي.
از تصویر برداری مستقیم و نشر مستقیم
دایوی د افغانستان په بیلا بیروسیمو کې کله چې د وسلوال مخالفینو له حمله څخه ژوندۍ راپورونه خبريږي، داسې شواهد شته چې وسلوال مخالفین ورڅخه ګټه اخلي. کله کله دوی د افغان امنیتي ځواکونو ځایونه تثبیتوي او په ځینو مواردو کې خپل کسانو ته لازم هدایت ورکړي. دا د ټولو لپاره یو لوی خطر دی، خو موږ کوشش کوو چې په دې برخه کې یو ښه او مناسب میکانیزم پیدا کړو. دا سرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته به خبریالان په کابل او ولایتونو کې نه پرېښودل کېږي چې له ځان وژونکو او نورو وسلوالو حملو او نښتو څخه ژوندي راپورونه او تصویرونه خپره کړي. خو د رسنیو مسؤولان او ژورنالیستان د حکومت دا اقدام د رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې خنډ او سانسور بولي. د افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر هم ورته نظر لري او زیاتوي چې دا پریکړه د افغانستان د مطبوعاتو د قانون په خلاف عمل دی.
این خلاف مواد قانون رسانه افغانستان و قانون اساسی افغانستان هست.
دایوی دا پریکړه د افغانستان د اساسی قانون او درسنۍ او د قانون خلاف ده. دا د دولت له کمزورتیا پرته بل څه نه خي. دا ډول سانسور باید وزن شي او زه فکر نه کوم چې د دولت وسلوال مخالفین له تصویرونو او ژوندۍ راپورونو څخه استفاده وکړي. په تیرو وختونو کې هم دولت دا ډول پریکړې کړي خو د رسنۍ له خوا نه دی منل شوی. د غرس خلک هم ډېر لیواله دي چې د پیښو په اړه له رسنۍ څخه معلومات ترلاسه سکړي. جمهور رئیس کرزي تر دې وړاندې په خپلو کنفرانسونو او غونډو کې په څو وارو ویلي چې د حکومت به هیڅ کله د رسنیو د سم او قانوني فعالیت په وړاندې خنډ جوړ نه کړي او خلک په هر ځای کې د حق لري چې له پیښو او حالاتو څخه خبر شي. خو په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې او ژورنالیستان وایي کچېرې د حکومت دا اعلان عملي شي، نو دا به په دې هیواد کې د رسنیو فعالیتونه محدود کړي او د مطبوعاتو د ازادۍ او له پیښو څخه د خلکو د خبرولو په وړاندې به هم ستر خنډ او ممانعت وي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د سه‌شنبه د ورځې غونډه د کابل ښار روستیو پیښو او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته ځانګړې کړې وه. د مشرانو جرګې ځینو غړیو پر دولت انتقاد وکړ چې دوی ورته د سولې او پخلاینې طرحه وړاندې کړې وه، خو افغان دولت له پامه غورځولې ده. دوی په افغانستان کې د روانو ناامنیو تر شا د پاکستان استخبارات شکیل وبلل. له کابل معصوم میوند رپورټ لري.
افغان سناتورانو په هیواد کې د سولې دروستلو لپاره د افغان دولت لخوا د لندن غونډې ته وړاندې سوی طرحه نیمګړې وبلل او ویویل چې دا طرحه نسي کولی د سولې هڅې بریالۍ کړي. مشران جرګې د سه‌شنبه په ورځ خپله عمومي غونډه په کابل کې وروستۍ امنیتي پیښو او د سولې لپاره روانو هڅو ته ځانګړې کړې وه. د دې جرګې غړو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو تر شا د پاکستان استخبارات شکیل وبلل، د امنیت ټینګښت لپاره یې د حکومت هڅې هم غیر موثرې وبللې. سناتور محمد حسن اوتک وایي د حکومت د دې طرحې له مخې افغان مشران یوازې له چټپړو طالب مشران سره د خبرو هڅه کوي چې کوم ځای نسی نیولای.
د صلح مذاکرات یو طرحه جوړه شوې ده، حکومت مور کړی ده. متاسفانه چې حکومت په دې رابطه باندې ګټور مثبت او مثمر ګامونه نه دي اخیستي. ورځ تر هبل باندې اول په جنوبي ولایتو جنوب غربي ولایتو کې بیا ورسره قرار کار مرکزی او حتی کابل ته دغه بیا امنیتي تاثیرات راوځي چې اوس په کابل کې د خلکو ژوند نارامه ده. رئیس جمهور خو یو طرحه په لندن کانفرنس کې بینالمللي ته وړاندې کړه او په هغه باندې باور نه لرم چې په دې باندې دې په افغانستان کې سوله، ځکه یعنی مشران طالبان په دې کې شامل دي یا مخا، او هغوی ته حق د مذاکراتو ورنه کې په بل ترتیب باندې ممکن نه ده.
د مشران جرګې ځینو غړو بیا دا کله کوله چې دوی افغان ولسمشر ته د سولې د راوستلو لپاره یو جامع طرح وړاندې کړی و، خو د دوی په وینا حکومت ورباندې چندانې غوږ ونه ګراوه. ښاغلی هوتک د کابل او ځینو نورو ولایتونو وروستۍ پیښو ته په اشاره وویل چې دا په هیواد کې د سولې د هڅو د پاتې راتلو روښانه بېلګه دي او دولت باید خپلې هڅې جدي کړي. خو د ولسمشر کرزي یو ویان وحید عمر په یوه خبرې غونډه کې وویل چې دولت تل د ملي شورا مشوره او سپارښتنو ته درناوی کړی او په راتلونکي کې به هم خپلې هڅې د ملي شورا سره په همکاري او سلا مشوره سرته رسوي. افغان دولت په وار وار وسلوال طالبان او نور مخالفینو ته د سولې او پخلاینې د خبرو وړاندیز کړی، خو وسلوال طالبانو دا غوښتنه رد کړې او شرطیه دا شي چې باید ټول بهرنیان له افغانستان څخه وبزي. ولسمشر کرزي په دې وروستۍ کې یو ځل بیا د لندن په نړیواله غونډه کې د وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو طرح وړاندې کړې، خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د دې طرحې له مخې د کښتې کچې د طالبانو سره خبرې کېږي. دوی وایي که د طالبانو د مشرانو سره خبرې ونیسي نو د سولې او پخلاینې خبرې به بې ارزښته وي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان مشرانو جرګې پر پاکستان تور پورې کړ چې نامنه یو تلمن وهي. هاخوا هند له سعودي چارواکو غوښتل چې له خپل نفوذه په استفادې سره په افغانستان کې د سولې لپاره مخکښ رول ولوبوي. عربستان ته د هند صدر اعظم په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو سربیره د بحث بله مهمه موضوع په افغانستان کې سوله او په دې کار کې د سعودي عربستان رول و. عصمت څاروان په دې ارتباط رپورټ لري.
هند لومړنی هیواد نه دی چې د افغانستان د سولې په پروګرام کې د سعودي عربستان د رول غوښتونکی دی. تر دې مخکې د افغانستان حکومت، امریکا او نورو هیوادونو له سعودي عربستانه غوښتي ول چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، او د لندن په کانفرانس کې هم پر دې موضوع ټینګار وشو. خو د متحده عربي اماراتو د نشتل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په دې باب دوی لوی پوښتنې شته. لومړی دا چې آیا عربستان لیواله دی چې د امریکا او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو منځګړتوب وکړي؟ دوهم دا چې آیا په دې برخه کې د سعودي عربستان رول کېدای شي نتیجه ولري؟ ورځپاڼه لیکي د سعودي عربستان مشران په دې برخه کې مختلف نظرونه لري او دومره خوشبین او هیله من نه دي. د منځګړتوب لپاره یوه لومړنۍ اړتیا د خبرو اترو میز ته د کښېنستلو لپاره د سره ښکېلو خواوو موافقه او لیوالتیا ده. د افغانستان حکومت او امریکا په دې برخه کې خپل وړاندیزونه په ښکاره ډول وړاندې کړي دي، خو د طالبانو له لورې تر اوسه داسې کومه نښه نه ده لیدل شوې. له بلې خوا سعودي عربستان او طالبان له یوه بله ترخې تجربې لري، که څه هم سعودي عربستان یو له هغو درو هیوادونو څخه و چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پېژندلی و، خو اسامه بن لادن ته پناه ورکولو د طالبانو او سعودي عربستان اړیکې خړپړې کړې. په تېره بیا کله چې عربستان له طالبانو وغوښتل چې اسامه بن لادن ور وسپاري، خو طالبانو ورنه کړ. له دې وروسته د دواړو په اړیکو کې یو ډول بې اعتمادي پیدا شوه. له بلې خوا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې د امریکا له عملیاتو د عربستان ملاتړ پر سعودي عربستان باندې د طالبانو د مشرانو باور کم کړ. تر دې مهمه لا دا چې عربستان پر امریکا او افغانستان هم اعتبار نه لري، ځکه چې پوهیږي چې دا هیوادونه د سعودي عربستان د منځګړتوب غوښتونکي دي. خو کله چې خبرې پیل شي عربستان به پرې کنټرول ونه لري او د هغو په نتیجې کې به له لوی روله بې برخې وي. پر دې سربیره د اماراتو د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم سعودي عربستان د اسرایل او فلسطین د شخړې په شمول په مختلفو بحرانونو کې د امریکا نیمګړتیاوې لیدلې دي. د سعودیانو په نظر امریکا په سیمه ایزو مسایلو کې تل پر خپلو ژمنو هغسې چې شایي عمل نه دی کړی. له بلې خوا طالبان هم د سولې د خبرو لپاره ټاکلي شرطونه لري. دوی د ولسمشر کرزي پر حکومت اعتبار نه لري او د ورځپاڼې په نظر له هغو بهرنیانو سره چې په افغانستان کې عسکر لري نه غواړي مخامخ خبرې وکړي. د اماراتو د نشتل ورځپاڼې په نظر طالبان تر هغو پورې چې د بری هیله ولري او فکر کوي چې کولی شي د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته رسېدی شي هیڅکله به خبرې ونه کړي. خو که د هلمند او د افغانستان د جنوب د نورو سیمو عملیات د نړیوالو ځواکونو په ګټه پای ته ورسیږي، بیا طالبان د جګړې په میدان کې تر فشار لاندې راځي او خبرو ته تیارېدای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې د افغان دولت یو شمیر وسلوال مخالفان چې دوه ایرانیان هم پکې شامل دي او په بیلابیلو عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي په علني ډول محاکمه شول. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې دغو مخالفانو ته د دوی د جرمونو د نویت په پام کې ساتلو سره د مرګ او د اوږدبند سزاګانې واورولې. اکثره دغه تورن مخالفان د افغانستان په لویدیځ کې نیول شوي او پر هغوی د تروریستي فعالیتونو تورونه پورې شوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د زکی غیاسي پر لیږلې رپورټ کې.
د افغان دولت د وسلوال مخالفین چې شمیر یې اته تنه و، د سه شنبې په ورځ په کابل کې د درېیمې ناحیې د ابتدایه محکمې لخوا په علني ډول محاکمه شول. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې اکثره دغه مخالفین چې دوه ایراني وګړي هم پکې شامل دي، د افغانستان په لویدیځ کې د غلام یحیی له مخالفې ډلې سره تړلي کسان دي. د دوی محاکمه له غرمې مخکې په نهو بجو پیل او تر یوې نیمې بجې پورې دوام وکړ چې په ترڅ کې درېو کسان ته برات ورکړل شو. خو د دوه ایراني وګړو په ګډون پاتې کسان د دوی د جرمونو په پام نیولو سره د مرګ او د اوږد بند په سزا محکوم شول. د محکمې قاضي الحاج نجیم حمیدی د دغه کسان په اړه د محکمې د حکم د اورولو په ترڅ کې وویل:
ما هیئت قضایی به اتفاق آرا با حضور داشت طرفین دعوا حکم نمودیم که شما اسامیان هر یک بشیر احمد قناعت ولد جمعه خان
موش په اکثریت آرا او ستاسو د جرم په اساس د پریکړې ته ورسېدو چې تاسو هر یو بشیر قناعت د جمعه خان زوی، عنایت الله د نور احمد زوی او محمد یاسین په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو، د انسان تښتونو، وسلوالو بریدونو په سبب د اعدام په سزا محکوم سوي یاست او دوه ایراني وګړي چې حسام او امید نومیږي افغانستان ته په ناقانونه توګه راغلي او بیا په افغانستان کې وسلوالو بریدونه کول، انسانان یې تښتول او نور ورانکاري بریدونه کول، هر یو په شل شل کاله باندې محکوم سوي.
ویات اشتراک هر کدام به مدت 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.
د درې مناحیه د ابتدایي محکمې موظف سرانوال چې د امنیتي ملحوظات له مخې د خپل نوم له خودلو ډډه کوله، د خپل دلایل په وړاندې کول سره وتوانید چې په 5 مخالفینو لګول شوی تورونه ثابت کړي. د دې په وینا د کسان دی او بو ابرخنا په پخوانی وزیر اسماعیل خان په شوی ځانوجون کې حمله، د هرات ولایت سرانوال د زوی د سر د پرې کولو په پیښه او د پولیسو د یو افسر په کور په حمله کې ښکیل وو. خو د وسلوال مخالفینو مدافع وکیلانو د محکمې په پریکړې او د سرانوال لخوا په وړاندې شویو دلایلو انتقاد وکړ او ویل چې د دوی ماکلین بیگونه دي او له دوی نه په زور اعتراف اخیستل شوی دی. د دغو مجرمینو یو تن مدافع وکیل احمدزی داسې وویل:
ما د موکلینو له خولې د قضیې ټول اړخونه تاسو ته وویل چې زما موکلین وهل سوي، په زور ځینې اعتراف اخیستل سوی، ان زما د یو موکل د ډیر وهلو له لاسه پښه ماته سوې ده.
لا دې مخکې هم یو شمېر وسلوال مخالفین د افغان حکومت لخوا محاکمه او ان اعدام شوي هم دي. خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دوه ایراني وګړي د وسلوال بریدونو په تور علني محاکمه کیږي. د چارواکو په وینا د ابتدایي محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده او دغه محکوم شوي کسان کولی شي په راتلونکو دوو محکمو کې د استناف غوښتنه وکړي.
اته تنه نن په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور محاکمه شول، درې برید شول او نور په اعدام او عمري قید محکوم شول. هاخوا ته په خوست کې د کمان په نوم د ائتلافي او افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ویل کېږي چې یو شمېر مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د خوست له ښاره د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
په خوست کې مشتي تلافي ځواکونو د افغان ځواکونو سره یو ځای تیر ورځ د دې ولایت د یعقوبی په نارامه ولسوالۍ کې په جلا جلا عملیاتو کې 9 تنه مشکوک طالبان نیولي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګری کوري ازادۍ راډیو ته وویل په دغو ګډو عملیاتو کې چې د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوي، یوه زیاته اندازه سپکې وسلې، لاسي بمونه او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. د بلې خوا تېره شپه هم د همدې ولسوالۍ د سوري پاڼ په سیمه کې د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د کمان په ګډو عملیاتو کې 9 نزی اوسیدون کی د طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوی. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وای په 13 ساعتونو کې د صبرای په نارامه ولسوالۍ کې د 13 تنو مشکوکو طالبانو پر نیول کېدو سربیره یو زیاته اندازه سپکه وسله، چاودیدونکي مواد او لاسي بمونه هم د ګډو ځواکونو لاسته ورغلي دي. د اول عملیات پرته له کوم وسوال مقاومت ترسره شوی او په ترڅ کې افغان او ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د جنرال نواب په وینا نیول شوي کسان دا مهال د ګډو ځواکونو په نظارت خانه کې ساتل کیږي او پوښتنې ځینې روانې دي.
مشکوک کسان کشکی ارګانونه تر څېړنې لاندې دي.
روس هم د دغه کمان په عملیاتو کې په لسګونو کسان نیول شوي دي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې ډیری دا نیول شوي کسان بېګنا ملکي وګړي وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه نیول شوي کسان به طالبان وي او که بېګنا کسان هم پکې وي؟ د طالبانو سرچینو تر دا مهاله د نیول شوو کسانو د هویت په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو په مشرۍ کې د کمان په نوم د افغانو ائتلاف ځواکونو ګډ عملیات د دولت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو او د امنیت د ټینګښت په هدف د څو اونیو را په دې خوا د دې ولایت په نهه ولسوالیو کې ادامه لري، چې تر اوسه یې په لړ کې د جنرال نواب په وینا تر سلو زیات مشکوک کسان نیول شوي او دغه راز په لسګونه میله سپک او درنه وسله او د وسلو او مهماتو لس لویو ډیپوګان کشف او ترلاسه شوي دي. د ده په قول د کمان ګډ عملیات به تر هغې ادامه ولري ترڅو سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه او د رغنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره لاره هواره شي.
افغان ځواکونه ادعا کوي چې اتلس تنه د خوست په صبریو کې نیول شوي. په یوې خبرتیا پسې مو د ایسف په وینا په افغانستان کې د پاکستان له همکارۍ خبرو. www.azadiradio.com د پاکستان پوځ وایي چې د باجوړ ایجنسۍ په یوې غرنۍ سیمه کې د طالبانو او القاعده شبکې مهم اډه نیولې ده. هڅه کوو چې په دې ارتباط په پاکستان کې له خپل خبریال سره ټلیفون رابطه ټینګه کړو او له دې جګړې مو خبر کړو او د پاکستان د پوځ له ادعا. خو اوس یوې بلې موضوع ته چې دا هم د پاکستان په ارتباط ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو چارواکي وایي دا وخت په سیمه کې د دوی پوځي عملیات د ناټو، افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې ښه همغږۍ له مخې سم په مخ روان دي. د ناټو ویان له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې په دې اړه او دا چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د طالب مشرانو نیول په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو څومره اغېز کوي خبرې کړې دي، چې غټ ټکی د حسیب شهید په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایسف چارواکي وایي دا وخت په سیمه کې د دوی پوځي عملیات د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې ښې همغږۍ پر بنسټ په ښه توګه روان دي. د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ویان جنرال ایرک تیمبلی چې نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې وویل اوس وخت د دریو خواوو ترمنځ استخباراتي معلومات سره تبادله کیږي او ورځ په ورځ همغږي زیاتیږي.
د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ هر ورځ همکاري ترسره کیږي. د درې جانبه کمیشن تر څنګ د ایساف ځواکونه هم د افغانستان د حکومت سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او د پلانونو په جوړولو کې مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د هلمند د مارچې په پوځي عملیاتو کې چې په دې وروستیو کې ترسره شول، د ناټو چارواکو د پاکستاني چارواکو سره سلا مشوره کړې وه او د هغو داسې اندېښنو ته یې هم مثبت ځواب ویلی و کوم چې په افغانستان کې پوځي عملیات کولی شي وسلوال د پولې هغه غاړې ته راوکاږي. د ناټو چارواکو ویل د مارچې عملیات ډېر بریالي وو او د پولې هغه غاړې په پاکستان کې هم ورسره جوخت ټول عملیات بریالي وو او په دغه موده کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران لکه ملا برادر هم په پاکستان کې ونیول شو. د ناټو وایانت جنرال ایرک وی په پاکستان کې د وسلوالو دینی ونی د افغانستان پر پوځي عملیاتو هم مثبت اغیز کړی دی.
زه فکر کوم چې یوازې د یو کس نیول به په لنډ مهال کې محدود اثر ولري، خو که چیرې په هغه هیواد کې زیات شمیر لوړ رتبه طالبان ونیول شي نو زه په یقین سره ویلی شم چې په افغانستان کې دننه به د طالبانو په فعالیتونو ژور اغېز وکړي.
پخوا داسې اندېښنې موجودې وې چې د پاکستان او افغانستان د پولې دواړه لوري پوځي عملیاتو کې دواړه خواوې سره د استخباراتي معلوماتو راکړه ورکړه په سمه توګه نه کوي او دا هغه څه و چې د ناټو چارواکو هم ورته وار په وار اشاره کوله او دا کاری تر نورو ټولو کارونو اړین او ضروری ګڼه. خو اوس د لومړي ځل چې د مارچې له عملیاتو وروسته د پاکستان او افغانستان د استخباراتي همغږۍ په اړه داسې څه ویل کیږي.
په رپورټ کې مو واوریدل د ایساف په وینا چې پاکستان په افغانستان کې د بیاملیو په ارتباط په عملیاتو کې همکاري زیاته کړې ده. اخوا د پاکستان پوځ نن ویل چې د باجوړ ایجنسۍ په یوې غرنۍ سیمه کې د طالبانو او القاعده شبکې یوه مهمه اډه وروسته له دې نیولې چې په لسګونو بهرني او کورني وسلوالې وژلې دي. دغه اوس رڼا مسرت د ازادي راډیو خبریاله له پاکستان په ټلیفون را سره ده. رڼا مسرت، په دې ارتباط تاسو تازه څه معلومات ترلاسه کړي دي؟
تازه معلومات دا دي چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د باجوړ ایجنسۍ عملیات د پاکستان پوځ کړي د 2018 کال کې شروع شوي وو، خو نن د باجاور پولیس ویلی دي چې البته خبریالان له اسلام آباد نه باجاور ایجنسی ته وړي وو او ویلي دي چې د باجاور ایجنسی د مامون کړی له طالبان نه پاک کړی له سردار نه پاک کړی او همداراز ویلي چې مولوي فقیر محمد د طالبان یو مشر دی پوره کړی دی او د هغې ډله م ورسره تللې ده. البته باید ویم چې باجاور ایجنسی لس 15 کیلومتره د افغانستان سرحد سره واټن لري او همداراز پولیس ویلي چې شاوخوا اته ګوندونه دلته بېځای کړي دي او دغه سیمه یې له ترګر خواته کړې ده. دوی ویلي دي چې دا عملیات په پوره توګه پای ته رسولي دي او نور باجاور ایجنسی د پاکستان د پاؤچ په لاس کې ده. خو یوه بله مسله چې دلته ورته د باجاور ایجنسی د پولیسو مشر طارق خان اشاره کړې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د کونړ د ولایت یو خان چې البته نوم یې نه دی ذکر کړی ویلي چې د طالبانو ملاتړ کوي. دوی ویلي دي چې دغه ډلې چې دلته کړي المانځه وړي دي دوی په افغانستان او پاکستان کې
رڼا مسرت مننه. او لکه څرنګه چې رسنۍ څرګندوي وایي چې پاکستان ادعا کوي چې 15 سیمه ییز او بهرني سخت دریسي په باجوړ کې وشلې دي. له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سر ته رسیدي چې جاوید نعیمی په بلې خبري مجله کې له تاسو سره دی. جاوید نعیمی بخیر راغلی.
تشکر از شما شوبر صاحب مانده نباشین. به نام خدا و با سلام و شام همهتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 قب وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. حکومت افغانستان میگوید که جلوگیری از پوشش خبری حملات مخالفین به خاطر اتخاذ شده تا آنها نتوانند با استفاده از این گونه نشرات رسانه‌ها به نفع خود سود ببرند. همین موضوع رو در صدر گزارش‌های این مجله خبری داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
مقامات ولایت بغلان میگویند تلاش‌های آنها در جهت بکسازی برف و گشایش راه‌های مواصلاتی کوتل پلفی به شدت ادامه دارد. 8 تن از مخالفین دولت که در عملات تروریستی شهر ایراد دست داشتند امروز در حوزه 3 شهر کابل محکمه علنی شدند. و کمیسیون انتخابات مرکزی تاجیکستان امروز گفت حزب رئیس جمهور تاجیکستان در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته برنده شده است. مقامات ولایت بغلان میگویند تلاش‌های آنها در جهت پاکسازی برف و گشایش راه‌های مواصلاتی کوتل پلفی به شدت ادامه دارد. احمد نیرو رئیس احیا و انکشاف دهاد ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت دیروز در نشست مشترک بین ریاست انکشاف دهاد و فواید عامه که تحت ریاست والی بغلان دایر گردید ادعای داده شد تا هر چه زودتر این راه‌ها از برف پاک گردد. در اثر بارش برف‌های متواتر در مربوطات ولایت بغلان از 2 روز به این طرف راه‌های مواصلاتی مناطق خوست و فرنگ و گذرگاه کوتل پلفی مسدود گردیده و ارتباط شارع‌ها به روی ترافیک قطع گردیده است. در همین حال مقامات ولایت بدخشان میگویند در اثر برفکوش در ولسوالی شهدای آن ولایت بیش از 15 منزل رهایشی متضرر گردیده و یک زن نیز هلاک شده است. بر اساس این گزارش حدود 400 جریب زمین زراعتی نیز در اثر این حادثه خسارمند شده است. 8 تن از مخالفین دولت که در حملات تروریستی شهر ایراد دست داشتند به روز 3 شنبه در حوزه 3 شهر کابل محکمه علنی شدند. قاضی نجم الدین رئیس محکمه ناحیه 3 شهر کابل این اعلام فیصله محکمه گفت از جمله 8 تن از متهمان 3 تن از آنها براءت حاصل کردند اما 5 تن دیگر آنان به مجازات محکوم شدند. در این محکمه 2 تبعه ایرانی هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند ولی وکلای مدافع آنها به این فیصله قناعت نکردند. خط رنوی جدید میدان هوایی مزار شریف پس از بازسازی و اعمار مجدد به روز 3 شنبه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. گفته شده این خط رنوی به هزینه 6 میلیون یورو از مساعدت بلایوز آلمان بازسازی شده است. محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان گفته است این اولین میدان هوایی در کشور است که خط رنوی آن با دستگاه راهنمایی کننده مجهز است. بیش از 70 کیلوگرم تریاک، چرس و مقدار پودر ایروین امروز طی محفل در ولایت جوزجان حریق گردید. سلطان محمد مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا نیز 30 کیلوگرم مواد مخدر که طی سال جاری از مربوطات این ولایت کشف شده بود حریق شده است. با گفته مقامات مسئول تاکنون ابدتن در ارتباط به قضیه خرید و فروش و ترافیک مواد مخدر در ولایت جوزجان بازداشت شده‌اند. تیم 40 نفری از سربازان رومانی دیروز برای نیروهای گروه بازسازی در ولایت قندوز یکجا شدند. مقامات نیروهای نظامی رومانی گفتند این سربازان رومانی نخستین گروهی از سربازان آن کشور است که در ولایت قندوز جابجا شدند. قماندان نیروهای رومانی به رسانه ها گفت که سربازان آنها در کنار برنامه های بازسازی مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی قندوز را نیز به عهده خواهند گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید 22 تن از مخالفان را در ولایت خوست دستگیر کردند. به گفته وزارت دفاع در میان بازداشت شدگان یک رهبر مخالفین به نام عارفلا نیز شامل می باشد. در این حال وزارت داخلی افغانستان از خونسازی ماین‌ها در ولایت کابل، المان، لوگر و همچنان از گرفتاری 6 سارق در ولایت غزنی گزارش داده است. مقامات امنیتی ولایت تخار ارگان‌های قضایی آن ولایت را به داشتن ارتباط با گروه‌های مسلح متهم کرده، ولی آنها نگفتند که چگونه ارتباط میان ارگان‌های قضایی با مخالفان مسلح در آن ولایت برقرار است. هرچند مقامات عدلی و قضایی ولایت تخار در این ارتباط تبصره نکردند، ولی عبدالمالک کاموی سخنگوی سر محکمه افغانستان وعده کرده که آنها به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. کمیسیون انتخابات مرکزی تاجیکستان امروز گفت حزب رئیس جمهور تاجیکستان در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته برنده شده است. این کمیسیون میگوید بر اساس نتایج ابتدایی از جمله 63 کرسی پارلمان 53 آن را حزب دموکراتیک خلق تاجیکستان که مربوط رئیس جمهور فعلی است از خود ساخته است. ناظرین غربی میگویند رایدهی در آن کشور فاقد معیارهای ابتدایی دموکراتیک بوده است. حزب عمده مخالف حکومت تاجیکستان گفته است که پلان دارد تا علیه این کمیسیون دادخواهی کند، زیرا این کمیسیون تقلب در انتخابات را تشویق کرده است. محیدین کبیری رهبر حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان گفته است حزب وای برنده تقریبا 30% کرسی ها در پارلمان شده بود، نه 7.7% که کمیسیون انتخابات آن کشور اعلام کرده است. چین امروز گفت هنوز هم امکان دارد تا مسئله پروگرام هسته‌ای ایران از طریق گفتگو حل و فصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین این موضوع را بعد از آن اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه گفت در صورتی که تهران پروگرام غنی‌سازی یورانیم خود را مطابق خواست‌های بین‌المللی عیار نسازد، مسکو آماده است تا تعزیرات جدید را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد. چین به صورت جدی مخالفت خود را علیه تعزیرات جدید بالای ایران اعلام کرده است. روسیه هم تمایل به تعزیرات جدید نداشت، ولی رئیس جمهور روسیه دیروز گفت در صورتی که مذاکرات به شکست روبرو گردد روسیه آماده تعزیرات جدید بالای ایران می باشد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدیودوف از سرمایه‌گذاران فرانسوی خواست تا در مدرن ساختن اقتصاد روسیه آن کشور را کمک کنند. مدیودوف در دومین روز سفرش از فرانسه با تعداد از تجار آن کشور ملاقات کرد و گفته است در حال حاضر ارتباط اقتصادی بین دو کشور بی‌سابقه است. رئیس جمهور روسیه گفته است سرمایه‌گذاری فرانسه در روسیه برای اولین بار از سرمایه‌گذاری آمریکا در آن کشور سبقت جسته است. در همین حال رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی میگوید فرانسه و روسیه مذاکرات را در سطح بلند در رابطه با فروش احتمالی 4 کشتی جنگی فرانسوی به مسکو انجام دادند. وزیر دفاع ارمنستان امروز گفته است که در اثر برخوردهای مسلحانه با قوای آذربایجانی یک عسکر آن در منطقه نگورنی قره‌باغ کشته شدند. در اعلامیه مطبوعاتی که از طرف وزارت دفاع این کشور به نشر رسید آمده است که نیروهای دشمن یک بار دیگر از آتش‌بس تخطی کردند. قره‌باغ یک منطقه مورد مناقشه بین این دو کشور می باشد. و استر محکمه آلمان امروز قانون مخابرات را که به مقامات آن کشور اجازه می داد تا از تلفن و ایمیل های شخصی افراد نظارت کند لغو کرد. این قانون در سال 2006 میلادی در اتحادیه اروپا به خاطر ایجاد اداره مبارزه علیه تروریسم به وجود آمد. طبق این قانون مقامات صلاحیت پیدا کردند تا حداقل برای مدت 6 ماه معلومات را در مورد جرایم جنایی از طریق تلفن و ایمیل به دست آورند. ولی قانون متذکره در جرمنی تمدید گردید و از این طریق مقامات اجازه پیدا کردند تا معلومات را از طریق تلفن به دست آورند که چی کسی با کی از کجا تلفن کرد، چی گفتن و تا چی مدت صحبت کردن. ولی دیروز محکمه آلمان این قانون را تخطی از حقوق شخصی اتباع آن کشور خواند. اخبار اقتصادی و ورزشی را از امیر پژمان میشنوید.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان مشکلاتی را که تاجران افغان با آن در بندر واگه پاکستان مواجه هستند صدمه بزرگ به اقتصاد کشور تلقی کرده است. غلام محمد ایلاقی سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان در نشست روز گذشته شورای وزیران گفته است با وجود تفاهم میان دولت افغانستان و پاکستان، تاجران و وسایط ترانسپورتی افغانستان هنگامی که به بندر واگه میرسند از تسهیلات پیش بینی شده در توافقنامه استفاده کرده نمی توانند. شورای وزیران افغانستان به مقامات وزارت های خارجه و تجارت و صنایع دستور داده تا به این معضله رسیدگی کنند. مسئولان بخش جمعوری عواید مستفیت ولایت غور هشدار می دهند که اگر ظرفیت کارمندان این مستوفیت بلند بردن شود و وسایل لازم در اختیار آنان قرار نگیرد، در سال آینده عواید این مستوفیت کاهش خواهد یافت. محمد رسول لحلزاد مدیر عمومی مستوفیت ولایت غور در صحبت با خبرگزاری پژواک گفته است امسال عواید این مستوفیت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. گفته شده عواید امسال مستوفیت غور به 38 میلیون افغانی خواهد رسید، در حالی که به گفته مقامات عواید این مستوفیت در سال گذشته 43 میلیون افغانی بوده است. و این هم چند گزارش سپورتی. مسابقات یک هفتگی تیم برتر فوتبال بین تیم‌های مرکز و ولسوالی‌های ولایت کاپیسا را اندازی شد. عبدالوحید نماینده فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا گفته است این نخستین بار است که فوتبالران ولایت کاپیسا روی چمن استادیوم سبز نثار احمد بهاوی با رقابت می‌پردازند. وی گفته است که در این مسابقات بیش از 10 تیم از این ولایت با مساف هم می‌روند. 3 هفته قبل نیز تورنمنت فوتبال و 1 هفته قبل تورنمنت والیبال در ولسوالی تگاوان ولایت بار افتاده بود. طبق خبر دیگر، شمار از ورزشکاران افغان که در مسابقات اخیر در هندوستان با دستاوردهای دست یافتند به روز سه‌شنبه مورد تقدیر مقامات کمیته ملی المپیک با ورزش دوستان افغان قرار گرفتند. این ورزشکاران توانسته بودند با به دست آوردن یک کمربند طلا، 4 مدال طلا و 1 برنز را از مسابقات بین المللی منعقد هندوستان به دست آورند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید که جلوگیری از پوشش خبری حملات مخالفین به خاطر اتخاذ شده تا مخالفین نتوانند با استفاده از این گونه نشرات رسانه ها سود ببرند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی:
نشر مستقیم عملیات در ساحات مختلف وقتی که حمله انتحاری میشه و غیره شواهدی وجود داره که دشمن همیشه استفاده کرده.
تعداد از اعضای مشرون و جرگه طرح حکومت افغانستان را که در کنفرانس لندن مطرح کرده بود یک طرح ناقص خواندند. مقامات ناتو میگویند که مبادله اطلاعات استخباراتی میان پاکستان، افغانستان و ناتو بیشتر از گذشته افزایش یافته است. یک محکمه ابتدایی در کابل امروز شمار از مخالفین دولت را به شمول 2 فرد ایرانی محکوم کرد. اردوی پاکستان میگوید که با کشته شدن 75 تن از شورشیان در آن کشور، یک پناهگاه مهم طالبان القاعده را در منطقه باجوار تصرف کرده است. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات حکومت افغانستان میگویند اقدام به خاطر جلوگیری از پوشش خبری حملات مخالفین تلاش برای وضع سانسور بالای نشرات رسانه‌های فعال در افغانستان نیست. گزارش شده که مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه از رسانه‌ها خواستند تا پس از این حملات تروریستی را به صورت مستقیم تحت پوشش خبری قرار ندهند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی بعد از چاشت امروز به خبرنگاران در کابل گفت این تصمیم به خاطر اتخاذ شده تا مخالفین نتوانند با استفاده از نشر حملات آنان به واسطه رسانه‌ها سود ببرند. اما تعداد از ژورنالیستان این اقدام حکومت را غیر قانونی خواندند. احمد جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده است.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند حکومت در تلاش نیست موانعی را در برابر آزادی مطبوعات و بیان در افغانستان ایجاد کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در جمعی از خبرنگاران در کابل با اشاره به تصمیم تازه ریاست امنیت ملی افغانستان که گفته شده به اساس آن رسانه ها نمیتوانند از جریان حملات تروریستی گزارش های مستقیم پخش کنند گفت این اقدام به معنای سانسور نشرات رسانه ها در افغانستان نیست. اما چرا حکومت افغانستان نمیخواهد بعد از این رسانه ها حملات تروریستی احتمالی در کشور را؟ به صورت مستقیم تحت پوشش خبری درآورند. پاسخ سخنگوی رئیس جمهور کرزی به این پرسش چنین است:
از تصویر برداری مستقیم و نشر مستقیم عملیات در ساحات مختلف وقتی که حمله انتحاری میشه و غیره، شواهدی وجود داره که دشمن همیشه استفاده کرده. اونا موقعیت نیروهای امنیتی افغانستان را تشخیص کردن بعضی وقتا و بعضی وقتا هدایاتی دادن به کسایی که در داخل صحنه بودن. این یک خطر جدی را متوجه همگی ساخته.
گفته شده است مقامات ریاست امنیتی ملی افغانستان به روز دوشنبه در دیدار با برخی از نمایندگان رسانه‌ها به طور شفاهی گفتند که پس از این رسانه‌های فعال در افغانستان نمی‌توانند به صورت مستقیم حملات تروریستی را تحت پوشش خبری قرار بدهند. اما این تصمیم حکومت افغانستان عکس العمل‌های تند شمار زیادی از ژورنالیستان و مسئولان رسانه‌ها را به همراه بوده است. رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این را یک اقدام غیر قانونی خوانده است.
این خلاف مواد قانون رسانه افغانستان و قانون اساسی افغانستان هست. به غیر از اینکه ضعف دولت نشان بده، فکر میکنم چیزی دیگه را نشان نمیتوانه، باید چنین سانسوری وضع شوه. فکر نکنم که سود مخالفین مسلح باشه، به خاطر اینکه در گذشته هم حکومت چنین تصامیمی را داشتن، اولی که رسانه هایی را تنا نکردن و ایر قبول نمیکنن، و دومی که هر حادثه که میشه مردم افغانستان علاقمند هستن از رسانه ها بشنون.
به باور آگاهان حکومت افغانستان در حال از وضع محدودیت های تازه روی فعالیت رسانه های فعال در کشور خبر می دهد که پیش از این رئیس جمهور کرزی بعد ده ها مرتبه تعهد کرده که حکومت هرگز حق ایجاد موانع در برابر فعالیت های قانونی رسانه ها در این کشور را ندارد. آقای کرزی همچنان گفته است که مردم حق دارند از طریق رسانه ها تازه ترین اطلاعات را در مورد رویدادهای مختلف در کشور دریافت کنند. اما به گفته شماری از خبرنگاران در صورت که این تصمیم حکومت افغانستان عملی شود، سبب محدود شدن فعالیت رسانه‌ای در کشور خواهد شد.
گزارش بود از اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغان درباره وضع شدن محدودیت روی جلوگیری از نشرات مستقیم حملات در افغانستان. بر اساس گزارش‌ها در دو حمله انتحاری که یکی آن در فروشگاه بزرگ افغان در کابل و دیگر هم به روز جمعه در منطقه شهر نو رخ داد، چند رسانه گزارش‌های تصویری را از این حوادث پخش کردند. مقامات حکومت افغانستان میگویند که این اقدام به خاطر است تا مخالفین نتوانند با استفاده از نشرات و گزارش‌ها به نفع خود سود برند. اما خبرنگاران این اقدام حکومت را غیر قانونی عنوان کردند. قابل تذکر است که در حادثه ای روز جمعه در کابل 16 تن به شمول چند تن از اتباعی هندوستان کشته شدند. این حادثه از سوی مقامات افغان و بین المللی محکوم شد و اعضای مشران و جرگه افغانستان امروز در جلسه عمومیشان این حملات انتحاری را محکوم کردند و خواستار اقدامات جدی دولت در زمینه تامین صلح در کشور شدند. تعداد از سناتوران همچنان طرح حکومت افغانستان را که در کنفرانس لندن مطرح کرده بود یک طرح ناقص خواندند. به این ترتیب آنها خواهان عملی شدن طرح صلح شدند که قبلا از سوی مشران و جرگه به حکومت ارائه شده بود. در این حال مقامات ریاست جمهوری گفتند که به این طرح توجه لازم صورت گرفته است. در مورد فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
تعداد زیادی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه با انتقاد از کارکردهای دولت در زمینه ایجاد صلح در کشور گفتند طرح صلح را که دولت افغانستان در کنفرانس لندن ارائه کرد یک طرح ناقص بود، زیرا به گفته آنان در این طرح از مذاکره با سران پایین رتبه طالبان سخن گفته شده که هیچ مؤثریتی برای بهبود وضعیت امنیتی کشور ندارد. محمد حسن هوتک یک تن از اعضای مشران و جرگه در این جلسه گفت:
بعد صلح
طرح برای ایجاد صلح در افغانستان از طرف مشران و جرگه ارائه شد. متاسفانه از طرف دولت در زمینه هیچ توجهی صورت نگرفت که باعث افزایش ناامنی در مرکز و ولایات کشور شده است. رئیس جمهور یک طرح صلح را در کنفرانس لندن ارائه نمود، اما ما بدان باور نداریم که با ارائه آن طرح در افغانستان صلح حکم فرما شود.
اعضای مشران و جرگه کشور گفتند که آنها قبلا طرح به خاطر ایجاد صلح در کشور برای حکومت ارائه کردند، اما از طرف حکومت برای عملی شدن آن هیچ اقدام صورت نگرفته است و این موضوع باعث ازدیاد ناامنی ها در کشور شده است. در همین حال وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور میگوید طرحی که از طرف مشران و جرگه افغانستان به خاطر بهبود وضعیت امنیتی کشور ارائه شده بود از طرف دولت به آن توجه جدی صورت گرفته است. آقای عمر میگوید
از این چشم پوشی نمی کنیم که در بخش نظامی به کارهای نیک ضرورت داریم. این نه تنها وظیفه دولت است، بلکه وظیفه مشران و جرگه و ولسی جرگه کشور نیز می باشد که با هم به خاطر بهبود وضعیت امنیتی مشوره نمایند.
اگر مشترک کار بکنیم.
برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در حال از طرح حکومت در کنفرانس لندن انتقاد می کنند که مقامات افغان آن را یک طرح جامع و مؤثر خواندند. دولت افغانستان نیز در گذشته بارها پیشنهاد صلح را با طالبان مطرح کرده است که از طرف طالبان رد شده، زیرا آنها می گویند تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند آنها حاضر به مذاکره نخواهد شد.
رادیو آزادی.
ساعت 6:50 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک محکمه ابتدایی در کابل امروز شمار از مخالفین دولت را به شمول دو فرد ایرانی که در حملات تروریستی در ولایت هرات دست داشتند محکوم کرد. تعداد از این افراد به اعدام و حبس دراز مدت محکوم شده و شماره هم براحت حاصل کردند. اما وکلای مدافع دی از این متهمین که به اعدام و حبس محکوم شدند به فیصله محکمه ابتدایی قناعت نکرده و استیناف طلب شدند. در این مورد فیض الله قرداش گزارش را از کابل پیشکش میکنند.
محکمه ابتدایی ناحیه سیوم شهر کابل بر روز سه‌شنبه 5 تن از مخالفین دولت را به شمول دو تبعی ایرانی که در شهر هرات به فعالیت‌های تروریستی مصروف بودند محاکمه علنی نموده و به مجازات مختلف محکوم نموده و 3 تن دیگر را براءت دادند. از جمله 5 تروریست 2 تن آنان ایرانی هستند، هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. به گفته قاضی نجیم رئیس محکمه ابتدایی ناحیه سیوم شهر کابل، این 5 نفر در حملات تروریستی به جان محمد اسماعیل خان، فعلا سرپرست وزارت انرژی و آب، و حمله بر منزل یک پلیس و دیگر حملات تروریستی در هرات دست داشتند. قاضی نجیم بعد از استماع اتهامات سارنوال مربوط حکم محکمه را چنین اعلان کرد:
ما هیئت قضایی دیوان امنیت عامه ریاست محکمه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل در جلسه قضایی علنی منعقده تاریخی 11/12/88 با حضور داشت طرفین دعوا حکم نمودیم که شما اسامیان هر یک: بشیر احمد قناعت ولد جمعه خان، عنایت الله ولد نور احمد، محمد یاسین ولد جلال را که در ارتکاب جرائم عضویت، عملات مسلحانه، انفجار، اختطاف، گروگانگیری و شد مجازات اعدام محکوم به جزا نمودیم.
اما وکلای مدافع این متهمین به فعالیت‌های تروریستی در ولایت هرات به فیصله این محکمه قناعت نکرده، اعترافات متهمین را ناشی از شکنجه‌هایی می‌دانند که از سوی سارنوالان و مسئولین مربوط با آنها تحمیل شده است.
سوء عقیده احوال کشور خبر بیانگر صداقت، راستی، امانتداری و غریبه ایشان بودند در ادارات خود بیان داشتند و از آن بیگناهی‌شان واضح ثابت می‌شود. ولی جناب سارنوال معظم از حق
در بیشتر از 7 سال گذشته نیز موارد زیادی از محاکمات مخالفین در مرکز و ولایات صورت گرفته و مجرمین به مجازات مختلف به شمول اعدام محکوم شدند. اما با باور شماری از کارشناسان مواردی هم دیده شده که شماری از متهمین به دلایل مختلف و ارتباطاتشان به افراد با نفوذ رها گردیدن.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات ناتو میگویند که مبادله اطلاعات استخباراتی میان پاکستان، افغانستان و ناتو بیشتر از گذشته افزایش یافته است. جنرال اریک تریمبلی، سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از تلاش‌های پاکستان در بازداشت سران طالبان در آن کشور نیز ستایش کرد. قادر حبیب جزئیات بیشتر در این مورد را دارد.
مقامات نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان میگویند عملیات آنها در جنوب افغانستان بر اساس همکاری میان ناتو، افغانستان و پاکستان به خوبی و پیش می رود. اریک ترمبلی، سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان، امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در حال حاضر اطلاعات استخباراتی میان سه طرف مبادله می شود و با گذشت هر روز همنوایی میانشان افزایش می یابد.
هر روز همکاری بیشتر از پیش میان حکومت‌های افغانستان و پاکستان وجود دارد. علاوه بر کمیسیون سه جانبه، ایسف با حکومت افغانستان هم در زمینه تشریک اطلاعات استخباراتی و طرح برنامه‌ها کمک می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، مقامات ناتو در ارتباط به عملیات موسوم و مشترک در هلمند با مقامات پاکستانی مشوره‌های را انجام داده بودند. مقامات ناتو به این نگرانی‌های پاکستان نیز پاسخ مثبت داده بودند که این عملیات احتمالاً منجر به سرازیر شدن طالبان مسلح به پاکستان خواهد شد. جنرال ترامبلی در ارتباط به طالبان مسلحی که در مارجع مستقر بودند گفت:
It is our understanding that many have decided to melt into the population.
درک ما این است تعداد زیادی از طالبان تصمیم گرفتند که با مردم عادی مدغم شوند و به حکومت افغانستان فرصت دهند تا به دست گرفتن ابتکار یک تغییری را به میان آورد. برخی دیگری از آنها تصمیم گرفتند که فرار کنند. تعدادشان به پاکستان رفتند و شمارشان هم به فرا و شاید هم به هرات رفته باشند و تعدادی از طالبان احتمالاً به شمال هلمند و باغران رفته و پنهان شدند.
همزمان با عملیات مشترک در ولایت هلمند در آن سوی سرحد در پاکستان، تعدادی از سران طالبان به شمول ملا برادر معاون رهبر طالبان دستگیر شدند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان میگوید این بازداشت ها می تواند تأثیر بر فعالیت طالبان در افغانستان داشته باشد.
فکر می کنم که بازداشت یک نفر می تواند در کوتاه مدت تأثیر محدود داشته باشد. اما تعداد زیادی از قماندانان طالبان در سطح بلند بازداشت شدند که یقیناً در مدت متوسط و طولانی هم تاثیرگذار بوده می تواند.
شماری از کارشناسان نیز معتقدند تنها در صورت بازداشت ملا برادر و 15 تن از طالبان دیگر می تواند تأثیر عمیق بر اوضاع امنیتی در افغانستان داشته باشد که پاکستان این روند دستگیری ها را ادامه دهد.
از اظهارات مقامات ناتو درباره مبادله اطلاعات استخباراتی و هم دستگیری دهی از سران طالبان در پاکستان شنیدید. و در داخل پاکستان، اردوی آن کشور یک قرارگاه عمده طالبان القاعده را در باجور جنسی تصرف کرده است. تصرف این پناهگاه بعد از درگیری های شدید و کشته شدن بیش از 70 تن از تندروان که شامل افغان ها، مصری ها و ازبک ها بودند صورت گرفت. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان میگوید یک قرارگاه طالبان و القاعده را در منطقه کوهی باجاور ایجنسی بعد از آن گرفتند که 75 تندرو را در جریان درگیری ها در این قرارگاه به قتل رسانیدند. اردوی پاکستان خبرنگاران را به منطقه دمدولا در نزدیکی سرحد شرقی افغانستان برده و منطقه دستگیر شده را به آنان نشان داد. طارق احمد خان، یک جنرال پاکستانی، گفته است در این منطقه کوهی و پر از برف، تندروان در جریان 5 تا 7 سال گذشته 157 سماج کنده اند. تورن جنرال طارق خان در دمدوله به خبرنگاران گفت اینجا در ماه جنوری، یعنی تا عملیات نیروهای پاکستانی در منطقه، یکی از قرارگاه های اصلی تندروان بود. طارق خان به خبرنگاران گفت در این محل تندروان افغان، مصری، ازبک و چچنیایی را به قتل رسانیدند. خبرنگاران در این محل کمپلها، لیافها و بالشهای تندروان را دیدند که نماینگر آن بود تندروان در اینجا مدت زیاده به سر بردند. پاکستان در سال 1947 تأسیس شد، ولی این اولین بار است که اردوی آن کشور بر دمدوله رسیده و در آنجا بیرق پاکستان را برافراشتند.
و این که دو زن افغان برنده جایزه بین المللی شجاعت شدند. این جایزه که همسال از سوی امریکا برای زنان داده می شود که برای دفاع از حقوق بشر با تهدیدهای گوناگون مواجه بودند و هم برای بهبود حقوق زنان در جوامع خود از هیچ نوع تلاش دریغ نمی کنند. باز هم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
دو زن افغان و یک ایرانی از جمله کسانی هستند که برنده جایزه بین المللی شجاعت امسال در امریکا شدند. شکریه اصیل یگاز و شورای ولایتی، شفیق قریشی کارمند وزارت داخلی افغانستان و شادی صدر یک تن از فعالین حقوق زن در ایران از جمله ده زن بودند که برنده جایزه معتبر شجاعت گردیده و پیروزی آنان به روز دوشنبه توسط وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون اعلان شد. این جایزه معتبر برای زنان داده می شود که از خود شجاعت استثنایی نشان داده و هم برای دفاع از حقوق زنان نقش رهبری داشتند. شادی صدر یک حقوقدان و هم یکی از فعالین معروف حقوق بشر در ایران است که برای از میان برداشتن سزای سنگسار زنان در ایران کار می کرد. و از جمله کسانی بود که 3 سال پیش به دلیل تظاهرات بر ضد محاکمه 5 زن حامی حقوق بشر در ایران دستگیر و زندانی شده بودند. وی همچنان در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات سال گذشته در ایران دستگیر و برای 10 روز زندانی شده بود. صدر بعد از آزادی از توقیف تهران را به قصد آلمان ترک کرد. وزیر خارجه امریکا در مورد بیوگرافی شکری اصیل گفته است که وی یکی از 4 عضو طبقه اوناس شورای ولایتی بغلان می باشد که به طور متداوم با تهدید مرگ و اختطاف مواجه بوده است. اصیل همچنان در دفاع از حق دختر کوچک دخیل بوده است که بعد از یک تجاوز گروهی بر وی از سوی فامیلش رانده شده بود. دگروال شفیق قریشی کارمند وزارت داخلی افغانستان مدیر بخش حقوق زنان و اطفال وزارت داخله بوده و در بهبود استخدام زنان در حلقات پلیس افغانستان نقش برازنده داشته است. این زنان حین اعلان جوایزشان افراد قهرمان عنوان شدند که برای بهبود حقوق بشر از هیچ تلاش ابا نورزیده و با هر نوع تهدید مقابله کردند.
شنیدید که 2 زن افغان برنده جایزه بین المللی شجاعت شدند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از امروهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات مادر امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حال اوقات خوش برایتان خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.